د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. وخت شوه دی په پیښور کې د سهار لس بجې. په دې غړې کې ستاسو لپاره لومبي نیمای کې راپورونه لرو او د سر موضوع به وي د تورخم لاري بندیدل. دغه راځه په روسي نیمای کې د مشال تنه لاندې بحث هم لرو او په دغه بحث کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې افغان خبریالان له کوم ستونزو سره مخ دي. خو تر هغه مخکې تاسو سره تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوو. کومیدم خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن هم بند ده. د بلوچستان د یووالي کمیټه وای سږ کال څخه باندې 200 بلوچستان لا درک شوی او حماس نن سهار وختي د څلورو اسرایلی جرغمالیانو مړی د سر صلیب نړیواله کمیټې ته سپارلی. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن د فروری پر 28مه پر 9مه ورځ هم د مسافرو سامان لګیدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشالډو خبريال وایي چې دا مال په تورخم کې لزګونه مالوونکو گاډي افغانستان ته د تلو په انتظار کې ولاړ دي. په دې گاډو کې میوه، سبزیان او نور خوراکي توکي هم دي. یو شمیر ناروغان او مسافر بیرته پیښور ته ستانه کړل شوی او ځینې بیا په تورخم کې په هوټلونو کې دیر دي. د گاډي یو ډرایور شیربادر خان بیګا نه وخت مشالډو تول چې پیسې ورسره خلاصې شي د په خبره روزي لپاره یې خوراکي توکي په ګډ کې چولي هغه ورته هم خرابيږي. پاکستاني امنیتي ځواکونو د پروري پر 28مه ورځ له هغه تور خملاره وټرله چې دوی په خبره افغان طالبانو په لنجمنو زینو کې تعمیراتي چارې رواني کړي. بلخو په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وای پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري بیل خبرداري لارې تړلې او ولس یې لستون سره مخ کړي. د بلوچستانو د یووالي کمیټه وای په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو په هانو په جبري توګه د لا درغه کېدو هدفي وجونو پیښې زیاتې شوې. بلوچ یکجهتۍ کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستانو د لا درغه کېدو او مور عدالت وجونو زد لدوی سره ودرېږي. پر دې موقع د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشالې ډوته ویل چې پر روان کال کې څه باندې 200 بلوچستان په جبري توګه
بلوچستان میں بڑے پیمانوں پر
دی وائی پر بلوچستان کی پلوئے کچھ خلق کو جل کی گی او مڑی مندل کی گی او پہدپی و جنو کی حق خلق پنخ کی گی چہ دا بلوچستانو دا حقنو او دا خپلو حقنو خبر کوی.
بلوچستان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو او وجلو تورن بي خو د پاکستان په وزو په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورن ناسم بولې وای چې ځینې کسان چې یې بے درکا بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوی او ځینې یې د عملیاتو انخطو پر مهال وجل شوی. مشال لړیو ته غوږیستی. چرواکی وایي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د طبي یا قدرتي ګیس یوه زیرمه موندلې ده. د ماړي پټرولیم کمپنۍ لیمیټډ یوه چرواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فروری پر 26مه د نوم نه خولو په شرط مشالې ډوته ویل چې دا په 2020 کال کې د شمالي وزیرستان په شوه کې د ګیس ترمیندل کېدو وروسته دویمه لویه ذخیره ده. دوی ویل چې له هغې زیرمې څخه هر ورځ 1.9 کروڑ مکب میټر گیس او 40 بیرل تیل پیدا کیږي. هغه مشال اوسره د خپل شرکت هغه لیک هم شریک کړي چې پکې د گیسو د زیرمې موندلو اعلان شوی. د ماړي پټرولیم کمپنی افسر ویل چې د گیس په پروژو کې به ځای خلکو ته د روزګار موقع برابرې شي. البته د شب یو سپینوا موسیدونکو په تیرو کلونو کې څو ځلې شکایت کړي چې د پروژو په چارو کې د سیمې اوسیدونکو ته د کار موقع نه ورکول کیږي او د لمخې په طبي زیرمو کې د ځای وګړو حق هم نه منل کیږي. حماس نن سهار وختي د څلورو اسرایلی جرغمالیانو مړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلی چې په بدل کې یې اسرایلو سلګونه فلسطینی زندانیان خوشي کړي. دا کار پر داسې وخت شوی چې د غزې د اوربند اولنی پړاو سرته رسیدو ته څو ورځې پاتې دي. اسوسیټډ پریس خبری اجانس لیکي د اسرایل یوه امنیتي چارواکي ورته منلی چې حماس د څلورو جرغمالیانو مړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلی. اجانس لیکي چې پر همدغه وخت د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو بس کې هغه لزګونه فلسطینی قیدیان هم راوړل شول چې د اسرایلو له زندانه خوشې شوي وو. د خوشې شوو بندیانو خپلوانو ملګرو او ملاتړو په غربي پټۍ کې د دوی تود هرکلی وکړ. امریکي او اروپایي ټولنې حماس سره ګډه لګرځولې. په غزه کې تر شاوخوا 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د اوربند اولنې پړاو د سږ کال د جنوري 15 عملی شو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي په یو میچ کې انګلینډ لوبډلې ته په تو رنځونو ماتې ورکړه. پرون د لاهور په غزاپی لوبغالي کې افغانستان انګلستان ته د 306 رنځونو هدف وټاکو. په ځواب کې چې د انګلینډ ټول لوبغاړي په اخري ور کې د 311 رنځونو کول وروسته وسوځېدل او لوبه یې بایله. د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران په 100 رنځونو کولو سره د دې لوبې غوره لوبغاړی وګرځېده. د چمپیونز ټرافي په تاریخ کې د یو لوبغاړي په یو لوبه کې تر ټولو زیات رنځونه دي. دغه راز افغان بالر عظمت عمرزي 15 وکټې واخیستې. پخوانی او افغان ولسمشرانو احمد کرزي او اشرف غني هم په ایکس خپل ولسته د میچ ګټلو مبارکي ویلي. ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافي یو بل میچ نن د پېښور پر وخت 2 بجې پر اولپنډي کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ پیل شي. او تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رډي واوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام اهم اوریدل شي. اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم واوردل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن پر و مورز هم د مسافرو سامان لګونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. مسافرو او د گاډو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې پیسې ورسره ختم شوي. دیوایي چې په گاډو کې ورته خوراکي توکي هم خرابېږي. پاکستان نه ومني تیز واکونو د پروري په 28مه ورځ له هغه تورخم لاره وتړله چې دوی په خبره افغان طالبان په لنجمنو زینو کې تعمیراتي چارې روانې کړي. بلخو په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي. هم پر دې موضوع مو لږ شیبه مخکې په سیمه کې خپل خبریال فرهاد چینوري سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وکړو.
دا سچ په تورخم کې دا محل مکمل خاموشي دا او چې کوم دوړ خو او تبه گاډي تلل راتلل په لزګونه مال وډون کې گاډي چې کوم دی په تورخم ټرمینل کې یوې خواته ودرول شوې دي او هغه مصروف لارا چې په دې باندې با شپه ورځ اوس لګونه گاډو تک را تک دا هر ډول تک را تک د پاره تړلې پرته ده. دوړخیز تجارت لا هم بند دی او چې دا کوم په تعمیراتو باندې دواړو خواو ته کومه لانجه روانه ده. په دې لړ کې د فبروري په 14مه نیټه باندې دواړو خواو چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي وو. په تورخم کې یو ناسته شوی وو خو پاره کې مطلب دا چې د تورخم دروازې د خلاصون پاړه سپریکړه نه ورشوي. تمه کې دا چې پرون دی غبل ورځبه لکابل کوم لوړ پوره پلاوه راشي یو دویم زلبا مذاکرات وکړه د پاکستان امنیتي ځواکونو سره. خو تر اوسه پورې لکابل څوک نه دی راغلی او هماغه رنگ خاموشي ده او د مذاکرات کوم دویم پړاو نه تر سره شوی.
فرهاد هم راته وای چې دلته کې کوم مسافر دي ناروغان دي هغه په څه حالت کې دي؟ بیا
دا سوه چې کله د فبروري په 28مه نیټه دغه د تورخم دروازه چې کوم تړل کېده نو پاغه ورځ باندې چې څومره سرکاري دفترونو عملوه دلته کې مسافر او ناروغان او غوی ټول له تورخمه راوګرځول شول او پاغه ورځ باندې چې کوم دی حالات چې کوم هغه تشویشناک دواړو خواو ته چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه مورچه ځن شوی وو. نو زیاتره خلک خو له تورخمه راګرځولي وو. ډیر خلک په خبر ته تللی دي. بیا پاغه کې ډیر کم شمیره کې ځنه داسې خلک شته چلته ځای خلکو سره په مارکیټونو کې لیا ځای وړو هوټلو کې پات دي ناشتي. خو الته کې چې موږ پرون په خپلم تللی وو تورخم 0.0 کې مسافر پاغه شمیره کې نشته. لکه زیاتره چې کوم دی واپس په خور لتلې.
فرهاد بسلندرو کې راته دا هم وای چې کم د گاډي ولاړ دی آیا د کی خوراکي توکي دی هغه هم خرابېږي کڅنګا؟
هغه بالکل دا ورځ دوه چې گزاره وشو مونږ چې پرون هغه ډرورانو سره خبرې وشوې او کوم خوراکي توکي دی لیا تازه سبزی میوې دي. پرونم یخ زیاتو موسم خو او نن به موسم پته لګي. خو بیا هم د دې څو شپږ ورځې ورشوي. نو ځنې کسانوب کې ویل چې دوی اراده کړې ده چې دغه تازه میوه او سبزی بیرته پیښور او نور پاکستان نور منډیانو ته مستنی کړي، او په نیمه بیا لیا په کمه بیا دا بس وس واپس خرڅ کا.
دا په سیمه کې زبک خبريال فرات شنوري ته معلومات درکول چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې تړل کېدو وروسته حل د کې خلک لڅ ستوندو سره مخ دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو په پاکستان کې د کډوالو د مرستې لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ د پاکستان حکومت نه غوښتي چې په زور د ملک نه د افغان کډوالو وستل نه ډډه وکړي. د کمیټې مشرانو په شپږویشتمه فروری په اسلام آباد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په زور د افغان کډوالو وستل د بشري حقوقو نړیوال قانون سرغړونه ده. دوی دا هم وویل چې دا ان تر مخه باید په پاکستان کې پیدا شوي افغان ماشومانو ته پاکستاني تابعیت ورکړل شي. لا هم پاکستان د تازه څرګندونی نه دی کړی، خو دا بر اساس کې دا چې پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړی. حکومتي وزیرانو ویلي چې د افغان کډوالو وستلو پریکړه یې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کړی. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
جائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز یا د کډوالو لپاره ګډ کاری گروپ ته پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د افغان کډوالو وستلو پریکړه ته بیا کتنه وکړي. د جائنٹ ایکشن کمیټه مشرانو په 28 فروری په اسلام آباد پریس کلب کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال اویل چې په زور د افغان کډوالو د پاکستان نه وستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون نه سرغړونه ده. غونډې ته د پیپل پارټي یو مشر فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک، د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر نظیف خان اشنغر، د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا، قانون پوه عمر ګیلانی، د عوامي ورکر پارټي مشرانو او افغان کډوالو ویناوي وکړې. غونډې ته د وینا په وخت افراسیاب خټک ویل چې په زور د افغان کډوالو وستلو سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د زیاتېدو ویره هم ده. د کډوالو د وستلو لپاره چې پاکستان کوم مهم شروع کړی دی، دا د ټولو نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. نړیوال قوانین شته که پاکستان لاسلیک کړي هم نه دي، خو هغه شته او پابندی ضروری ده. دوی وایي چې پاکستان د مهاجرینو کنوینشن لاسلیک کړی نه دی، خو پاکستان نور نړیوال قوانین لاسلیک کړی دي، لکه د بشري حقوقو نړیوال قانون یا د ملکی او سیاسي حقوقو قانون. دا ټول پاکستان لاسلیک کړی دي، او دا ویل ناسم دي چې پاکستان په قانوني توګه آزاد دي چې کډوال وباسي. فرحت الله بابر وویل چې دوی د افغانانو د وستلو خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکړې وه، او حکومت وعده کړې وه چې د چا سره به زیاتی نه کوي. د قانون ماهر عمر ګیلانی وویل چې د آئین تر مخه په پاکستان کې پیدا کېدونکو ماشومانو ته باید پاکستانی تابعیت ورکړل شي. هغه وویل چې په لکونو افغان ماشومان په پاکستان کې زیږېدلي دي. په غونډه کې موجود په اسلام آباد ارولپنډۍ کې د افغان کډوالو مشر حاجی راز محمد مشال رډیو ته وویل چې هغه درې دوکانونه لري، او اوس حکومت وایي چې د اسلام آباد ارولپنډۍ نه تر 28 فروری پورې ټول افغانان کډوال وځي، نو دوی به په خپلو دوکانونو سکوي.
دا خبره خو بالکل صحیح ده چې اوس فشار راولي یا نه راولي دا به د حکومتو خبرې. او ما مخکې نه دلته ویلی چې څلوېښت کاله یو سړی په یو ځای کې کاروبار روزګار کوي، او هغه څلوېښتو کلو کاروبار سړي ته وایي چې ته په یوه میاشت کې دا خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه. دا به لږ مشکلي. موږ د پاکستان حکومت ته ریکویسټ کوو چې دا خپلې پالیسي باندې نظر ثانی وکړي. صحیح ده چې څلوېښتو کلو مهمان نوازی افغانانو ته ورکړې ده، موږ ته مشکور یاستو، خو داسې ونه کړي چې په آخره باندې دا مهمان نوازی سره داخل په خپتیان سره لاړ شي.
د عوامي ورکر پارټۍ مشر اسمت شاه جهان مشال رډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور د افغانانو وستل دا په ډاګه کوي چې په دې سیمه کې د یو نوي جنگ تیاریانې روانې دي.
زمونږ خطه چې دا یو ځل بیا میدان جنگ جوړ دی، او دا افغانان چې دي دا پکې تالاواله شو. مونږ غون را غونډ شوي یو چې بای بس دی ټولې دنیا افغانان هیر کړل، هر چا خپل کار وستو، تیر یو جنگ پې تیر کو، یو بل جنگ ته راوړي، او پاکستان ریاست چې دی دا ناانصافي کوي. مونږ د هغې خلاف دلته نن خپل آواز پاکستان تر سولو د پاره راغون شوی یو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نظیف خان اشنغر مشال رډیو ته وویل چې کله بهر نه مرسته راځي نو حکومت کډوال راغواړي، خو چې کله مرستې نه راځي بیا یې په زور شړي.
دا اوس د دوی مسله شوې ده چې افغانانو دلته څومره پیسې په کاروبارونو کې د دې وطن د خلکو سره بندې، او دا به په راتلونکي کې یعنی معلوم شي. پاکستان دی لاول 1.5 کاله د هندوستان د مهاجرینو سرګرمۍ وي او اوس چې کومه دی دا د دې ځای د مهاجرینو سرګرمۍ روانې دي او موږ دا ګڼو چې دا یو ځای دی چونکه افغانستان کې حالات ښه نه دي نو په دې وجه باندې دي افغانان په دې وخت د میاشتو د هفتو په نیټه باندې نه شړل کیږي.
د پاکستان حکومت په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته هم تر 23 فروری پورې د وتلو ویلي دي او صرف د جنوري په میاشت کې تر 1800 زیات افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 4 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوس راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان یووالي کمیټه بلوچ یکجهتۍ کمیټه پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهر اعلان کړی وو، خو پولیسو یې مخه ونیول او دوی یې د پریس کلب مخې ته پرې نه ښودل. وروسته مظاهره کوونکو خپل احتجاج پریس کلب مخې ته نږدې په زینب مارکیټ کې ترسره کړو. د دوی په وینا چې په بلوچستان کې د بلوچو ځوانانو، زده کوونکو، استادانو، شاعرانو، پوهانو په جبري توګه د لادره کېدو هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې. دوی د بشر حقونو په تنظیمونو غږ کړی چې د بلوچانو د لادره کولو او ماورای عدالت وجنو ضد دي خپل غږ پورته کړي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت ویلي چې بلوچ یکجهتۍ کمیټه د ریاست ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي او د لادرکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیرې ښایي هغه سمې نه دي. بلخوا د کراچۍ د جنوبي ضلع د پولیسو یوه چارواکي مشال ډو ته وویل چې بلوچ یکجهتۍ کمیټې د احتجاج لپاره اجازه نه واخیستې ځکه یې ریډ زون او پریس کلب مخې ته پرې نه ښودل. نور تفصیل د نیازلی په دې راپور کې.
پرون د فروری په 6 په کراچۍ کې بلوچ یکجهتۍ کمیټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان کړې وه، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرې نه ښودل. د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره کوونکو خپل احتجاج بیا پریس کلب ته نږدې زیدب مارکیټ کې ترسره کړو. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس مشال ریډیو ته وویل، په نږدې ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ ځوانانو، زده کوونکو، شاعرانو، پوهانو لادرکه کولو او هدفی وجنو پیخې زیاتی شوی دی.
بلوچستان میں بڑے پیمانوں پر لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاش
دی وای په بلوچستان کې په لوی کچه خلک وجل کیږي او مړی یې مندل کیږي او په هدفی وجنو کې هغه خلک پنخه کیږي چې د بلوچستان د حقونو او د خپل حقونو خبره کوي. او بلخوا په 13 یو میاش کې زمنګ په ګڼ شمیر کې ځوانان په جبري توګه لادرکه کړل شوی دی. نونن موږ د دې پر امنا احتجاج د لارې د پاکستان او د نړۍ د بشري حقوقو تنظیمونو ته اپیل کوو چې د دې د مخنیوي لپاره دې غږ پورته کړي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې روان کال کې تر وسه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر 200 زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي او دا هغه پیښې دي چې خپلوانو یې د دوی سره رابطه کړې ده. د نوموړو په وینا په یاد موده کې د لادرکه کړل شوو شمیر تر دې هم زیات دی، خو خلک د ویرې له کبله د خپلوانو په اړه معلومات نه شریکوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سنې دی ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور پورې کړي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د بې درکه کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د لا درکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کومې شمیرې ښایي دا سمې نه دي. او په بيدرکه خلکو کې زیات رو خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دی. بلوچ یکجهتی کمیټې د جبري بيدرکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد د پروري د درشته مینا د بلوچستان او سن په بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره اعلان کړی دي چې د پروري تر اتشتمې به دوام لري. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا د پریس کلب مخې ته د مظاهره وړاندې پولیسو د پریس کلب ګیر چاپېره لارې تړلې وي او د ګاډو او د خلکو هر ډول تګ راتګ یې بند کړی و. د مظاهره په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې فعال غړي سیمی دین بلوچی بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې وس د پریس کلب مخې ته پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
راستے پہ چاروں اطراف پریس کلب کے ناکہ بندی کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
دا وائی چی دا پریس کلب گیر چاپیرا سلور وڑا لاری تڑلے شوی دی او دا پڑنبی زل ندا او لدے اڑاندی سلور پینزواری چمنگ کلا دا پریس کلب مخت احتجاج لرازو پولیس زمنگ لار نسی. پسن صبح کی دا پیپلز گن حکومت تے چی دا جمہوریت دعوی کوی خدا غوی پا حکومت کی پولیسی زمون خزو معشومانو او نارینو تشدد کوي او پتانو کی بندوی
کو پر لاٹی چارج کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے.
بلخوا د کراچی جنوبی ضلع د پولیسو ایس ایس پی مہروز علی بیا مشال لیڈیو تو ویلی چې بلوچ یک جهتی کمیټی د سن حکومت او ضلع انتظامیان اجازه نه واغستی او بیا دوی د احتجاج لکبلا د عام نظم د ګډوډی خطر و زکه ورتا پولیسو د خار ریډ زون او پریس کلب مخیتا د تک اجازه ورنکړه. بلخوا د کراچی پولیسو لخوا کراچی پریس کلب گیر چاپیرا لارو په تړلو بیا د پریس کلب او د خبریالانو اتحادی مشرانو سختی نیوکی کړی دي او دا عمل د بیان د ازادۍ په ضد ګام بللی دي. خبریالانو اتحادیو د سن حکومت او د پولیسو مشر ایجسن نه غوښتنه کړې ده چې د هغه پولیسو افسرانو په ضد ګامونه واخلي چې د پریس کلب لارې یې تړلې دي او په راتلونکي کې د دې ډول ګامونو څخه ډډه وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس هم راځو دې ته چې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د قدرتي ګیس یو بله زیرمه موندلې. د مړی پټرولیم کمپنۍ لیمیټډ چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویلي چې دا په 2022 کال کې د شمالي وزیرستان په شبه کې د ګیس تر موندل کېدو وروسته دوهمه لویه ذخیره ده. د ویل چې له هغې زیرمې څخه هر ورځ 12.9 میلیونه مکب میټره ګیس او شل بیرل تیل پیدا کیږي. هغه مشال سره د خپلې کپنی هغه لیک هم شریک کړ چې پکې د ګیسو د زیرمې موندلو اعلان شوی. د مالی پټرولیم کپنی افسر ویل چې د ګیس په پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار موقع برابرې شي. خو د شب یو سپین موام اوسیدونکو مخکې ویلي وو چې د پروژو په چارو کې د سیم اوسیدونکو ته د کار موقع نه ورکول کیږي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل ذخیره موندل شوې ده. د ماړی پټرولیم کمپنۍ یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، د فروری په 26مه مشال ریډیو سره د ماړی انرژیز کمپنۍ په نوم اغه لیک شریک کړ چې اعلان یې کړی چې سپینوام کې د ګیس یو بل ذخیره موندلې. دوی وویل چې 2022 کال جون کې د شمالي وزیرستان په شوا کې د ګیس ذخیره موندل کې دوه پس دغه دویمه بل ذخیره ده چې 1.9 کروڑ مکب ګیس به روزانه د غلطنه پیدا کیږي او شل بیرل خام تیل به هم د یاد کووی نه راوځي. د کمپنۍ دغه افسر وویل چې د غلطه قدرتي وسایل تیل ګیس ذخیرو باندې کارکونکو پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع په لاس ورځي. د شمالی وزیرستان سپینوام اوسیدون کې سیاسي مدني فعال ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې وړاندې شوه کې د تیلو ګیس ذخیره موندل شوې چې د هغې نه غځېدلې پایپ لاین د ملک نورو برخو ته رسېدلې. سپینوام کې دغه ذخیره د دوی ځوانانو راتلونکې بدلولی شي خو قضایي خلکو ته زیاتې موقع په دغو پروژو کې ورکړل شوې.
دغه حواله په تحصیل شوه شي د ګیس ډېر غټ ذخیره دریافت شوی دی چې دا غې سره وي د ټول وزیرستان اور بالخصوص د تحصیل سپینوام مستقبل بدل کړل شي او مقامی خلک ته موقع ورکړل شي چه دمیر ځوانون مصروف کړل شي او د غرنګ دمیر ځوانون او د دهشتګردینه محفوظ کړل شي. امید لرم چې حکومت لوکل خالتا توجه ورکوي.
د ماړی پېټرولیم کمپنۍ افسر وویل چې د غلطه د تیل او ګیس روانو پروژو کې ځایی ځوانانو او د ځایی خلکو ترانسپورت ته زیاته توجه شوې، هڅه کړې چې ځایی خلک پر روزګار کړي. خو شمالي وزیرستان کې د شوه سپینوام نه پرته نمیرم شاه په محمد خیلو کې هم د کاپر په لویه ذخیره د 1300 کالونو نه کار روان دی، چې ځایی خلک وخت په وخت شکایت کړي چې دغو پروژو کې ځایی خلکو ته هغه موقع نه ورکړل کیږي کم چې ضرورت او د دوی حق دی. باید ځایی خلکو ته پام وشي او د دې په مد کې سیمه کې د ترقۍ نورې پروژې پر مخ روانې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم ورځو دې ته چې د جنوبی وزیرستان انګورړی سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم حکومت له افغانستان سره د انګورړی تجارتي لار نه ده خلاصه کړې. دی وایي چې د انګورړی احتجاجي درنې مشرانو تیره میاشت افغانستان ته په تجارتي ګاډو خپل لګولې بندیز لري کړ، خو حکومت لا هم لاره تړلې ده. بلخوا له سیمې د کمی اسمبلی غړي وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ له وجې دغې لار د خلاصولو لپاره ګامونه نه شي پورته کولی. د یادونې ده چې د انګورړی سیمې اوسیدونکي د 2023 کال د نومبر له 12 راهیسې په احتجاجي درنه ناست دي او له حکومته یو شمېر غوښتنې لري چې پکې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختمول هم شامل دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازې باندې تجارتي لیار خلاصولو د پوره څه اقدامات نه دي کړي، چې په واجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د انګورډا سیمې یو مشر موهب وزیر ویایي مشال ریڈیو چې د انګورډا سیمه اوسیدونکي غوښتنه په برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغه په دغه برعکس څه ځواب کول خوښ نه کړل او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر نه وروي چې په سواجه د انګورډا سرحدي دروازې باندې تجارتي ګاډیو ته د تاګ روتګ اجازه ورکول ځنډې دلای دی.
بالکل تاسو ته دا پته ده چې څه وتل سمیاشتې د بارډر وتلې چې دغه کېوال احتجاج وو، بیا مې څو مطالبه وې د خلکو خو ټول کوم فیصله وکړه یا حکومت پکې وو اعلان وکړ چې بارډر د کولاو شي د زنده مذاکرات وشول کامیاب شول. نو دا سه هفته سره ټایم چې وته د تاسو په علم کې دوه چې په نه بعد د کسټم کاسون وی او د چمبر اف کامرس چې کین صدر وو او سره د دې بیر متصل نه یو بل ډاکټر وو دغه واشول. په الحال هغه کومه ها یا ندی راشه یا کسون مشپل کې ای سره ان شاء الله مو سبو بلرس کو د مودسیم سره په دم جلد د میټینګ وی او نو چون کې دا مسلات چې دا پیور دی او ار می د ول سره د کوبره مشل کې ای دا لا دا وکړه چې دا غدا منفزال شي برابر شي. په هر حال دا مشکل شته دا په ډیر مل تحصیل کې نو غری بالکل په خپل ګراوند د څوک کاینې شي پر دین هم
یو دا د وی چې د انګورډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کول نومبر 12 مې راځي په احتجاجي درناک شه پال تای واهلې دی او افغانستان ته د تاګرو تاګ په وخت په زوی خلک د پاسپورت او ویزې لګولای شرط واپس وخستل غوښتنه کوي. او د انګورډا احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویل دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د پاسپورت ویزې شرط واپس وخستل سره د دوی تلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ سی لګاو شپه کې تاسو ته ونیزه خبرونه هغه هم وړاندې کوو. خو وخت شوی دی په پېښور کې د سهار 10:30 د دې غړي مهم خبرونه څه دا سری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن د پروري په وشتمه پر اوومه ورځ هم د مسافر او سامان لګدونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشال ریډیو خبر الوای چې د مال په تورخم کې لسګونه مړونکي ګاډي افغانستان ته تلو په انتظار کې ولاړ دي. بل خبر ده چې د بلوچستان د یووالي کمیټې وایي په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو او پوهانو په جبري توګه د لادر کېدو او د پیوجنو پیښې زیاتې شوې. بلوچ اغیاتی کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستان د لادر کېدو مورې عدالت بجنو ضد لدوی سره ودرېږي. د بلوچستان د پاکستان امنیتي او جسي ادارې د خلکو په ورکولو او وجلو تورنوي. خو د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي وای چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کیږي اصلا له وسلو ډلو سره یو ځای شوي دي. او بل خبر دا ده چې حماس نن سهار وختي د څلورو اسرائیلي یرغمالیانو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلې چې په بدل کې یې اسرائیلو سلګونه فلسطیني زندانیان خوشي کړي. اسوسیټډ پریس خبري اجانس دغه خبر ورکړی دی. او د یادونې دا چې امریکي او اروپایي ټولنې حماس سره ګرډله ګرځولې. او بل خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د چیمپیونز ټرافي په یو میچ کې انګلینډ لوبډلې ته په 2 رنزونو ماتې ورکړه. او دغه راز ټاکل شوی چې د چیمپیونز ټرافي یو بل میچ نن د پېښور پر وخت 2 بجې په راولپنډۍ کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ پیل شي. اوس هم راځو اونیزې خبرونې د مشال ترانه لاندې. دا خبرونه کې تاسو اورئ چې پاکستان کې میشت افغان خبریالان له څه ستونزو سره مخ دي. دغه خبرونه کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنو لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د نن په بحث کې د هغو افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کوو چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. او دا وخت وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د روان کال د مارچ تر 1 دېرشمې دي له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو څخه ووځي. په دې کې ډېر هغه افغان خبریالان دي چې پاکستان کې په دې انتظار ناست دي چې بل کوم دریم هیواد لکه اروپا، کنیډا یا امریکا ته ولاړ شي، ځکه چې هغو هیوادونو یې د پناه غوښتنې اسناد پلټي او پر اساس به فیصله کوي. دوی فیصله کړې ده چې په زور د ایستلو د حکومتي اقدام خلاف به د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. دوی دا فیصله د فروری پر 23 د اسلام آباد په هغه غونډه کې کړې چې د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک جوړ کړی و. په بحث کې را سره هم د فریډم نتورک مشر اقبال خټک او د افغان خبریالانو د دې ټولنې مشر محمود کوچای دي. اقبال خټک نه یوازې خبریال دی بلکې له 3 لسیزو راهیسې په پاکستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بیپولو خبریالانو آر اس اف لپاره کار کوي، بلکې اوس خپل یو سازمان جوړ کړی چې د خبریالانو د خوندیتوب او حقوقو ترڅنګ هغوی ته مستقی روزنه ورکوي. محمود کوچای بیا د افغانستان د وتلو خبریالانو څخه دی چې له یو شمېر کورنیو او نړیوالو رسنیزو ادارو سره کار کړی دی. تاسو دواړو ته په بحث کې راغلی وایم. پایل به محمود کوچای صاحب له تاسو کو او ډیر په ساده پوښتنه به وکم چې د یو افغان خبریال په حیث تاسو دا وخت له کومو داسې جدي ستونزو سره په پاکستان کې مخامخ یاست؟
سلامونه تاسو ته محترم اقبال خټک صاحب ته او تاسو اوریدونکو او کتونکو ته. لومړی خبر دا درته وایم چې په ټوله کې افغانان چې پاکستان ته راکړې شوي دي اسپیشلی په اسلام آباد کې اوسېږي، موږ د چکر او سیاحت او میلې د دې لپاره نه راغلي. موږ نهایت په خپل هیواد کې تنګ شوي یو، موږ زوګېدلي یو، موږ کړېدلي یو، په موږ باندې کړې را تنګ شوې ده او موږ دې ته اړ کړي یو چې موږ کړې شو. دلته چې راغلي خو موږ خاص په دې خاطر چې په نړیوالې ادارې رسندوی ادارې زموږ لاسنیوی وکړي، زموږ مرسته وکړي. خو لا پاده مرغه تر دې مهاله پرې چې زه تاسو سره مخاطب یم وغږیږم، موږ د هیڅ نړیوالې ادارې کوم مرسته او لاسنیوی نه دی لیدلی. دلته کستونز وی موږ بلا ډیر ستونزې لرو. لومړی ستونزه چې موږ لپاره ډیره جوړونکې او کړونکې ده، هغه زموږ د اولادونو د تعلیم مسله ده. زمونږ اولادونه تعلیم نشي کولی، تحصیل نشي کولی، او که کوي دلته په فیسونو باندې تاسو پته ده چې فیسونه ډېر زیات لوړ دي د ښوونځیو د مدرسو د دې مسله. خو بیا هم که یو افغانه کورنۍ وغواړي چې خپل ماشومان یعنې د خپلې ګیډې نه ډوډۍ کمه کړي، خپلو ماشومانو باندې ډوډۍ کمه کړي او یو ماشوم یا دوه ماشومان ولېږي سکول ته یا ښوونځي ته، بیا هم چې ویزې ورسره نه وي دغه سکولونه هغه نه مني. همدغه تیره میاشت زمونږ په چم گاونډ کې چې کوم سکولونه وو اغېز نه ډېر افغان کډوال ماشومان ځواب کړل، اغېز نه ویل چې پورتې شته سو ویزې ختمې دي.
دا خو د تعلیم برخه شوه، دې نه پرته
موږ نور مشکلات، فرضاً صحي مشکلات لرو، دې روغتیایي مشکلات لرو، په دې برخه کې موږ هیڅ بیمه نه لرو کنه، د دې په څنګ کې اقتصادي مشکلات لرو، موږ دلته کار نه لرو، دلته څوک موږ ته کار نه راکوي، د کار جواز نه لرو، او دلته ګرانی ده ډېره زیاته. تاسو ته معلومات شته د کور کرایې شي، بیلونه شي، دې پرې کول شي، دغه ټول هغه ستونزې دي چې هر افغان کډوال په تېره بیا خبریالانو سره لاس او ګریوان دي. او
د خبریالانو چې دا کومې ستونزې دي کوچی صاحب، تاسو خیر ده په مجموع کې دا خبره وکړه، خو د خبریالانو چې کمی دي هغه هم دغه دي که د هغو بیا له دې لږ څه بدلې دي؟
یو بل ستونزه د خبریالانو دا هم د ګوري، معمولا دلته د ویزو مشکل پیدا شوی دی. ویزې به پخوا د شپږ میاشتو لپاره ایکسټینډ کېدلې، اوس د یوې میاشتې لپاره ایکسټینډ کېږي، او دې کې ډېرې پیسې او خرچې لګېږي. او که څوک ویزه ونه لري، د خبریالانو غټه ستونزه دا ده د ډیپورټیشن او د جبري اخراج او ایستلو سره مخامخ کېږي. تاسو باور وکړئ هر خبریال چې کله ډیپورټ شي په تورخم کې دوته هغه تړلې مرګ ناست دی، یعنی دوی هلته د طالبان دفاع نه نیول کېږي، پندې کېږي. تاسو په دې پوهېږئ چې کله چا په فیسبوک یا تا یو لایک ورکړي غیر د کومنټ نه، غیر د پوسټ نه، یو لایک دی یو د چا پوسټ ورکړي، طالبان سره ستا یاداشتا، ستا ټول سوانې ورسره شته، په تورخم کې دي، نسې بندې کوي دي، وژنې دي، زندان ته دی. چې بلې څوک پوښتنه هم نه کوي، تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې ټولنې نشته، او نه نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارې دا حق واک لري چې زندانونو باندې وګرځي، د چا جرم پوښتنه وکړي چې ولې بندي شوی، څنګه راپورته شي راوستي. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې خبریالانو سره لاس او ګرېوان.
زه راځم کوچی صاحب، تاسو ما خیال یو تصویر ورکړی اقبال خټک صاحب، ستاسو چې څومره مزه پیژنم او یو تعلق هم دی تاسو له تیرو شل پنځه ویشت کلونو راسي، نه یوازې خبریال یاست بلکې د خبریالانو د حقوقو لپاره، د روزنې، بلکې دغه لپاره کار کوي، او ستاسو د شای ستاسو په دې څکمه مبارزه ده دا اول وارو چې د افغانستان د خلګ یعنی خبریالان دا راغلي دي، یو غټه څپه راغلي ده، او ستاسو سره ول تجربه ده، یعنی ستاسو له دې سرکار کوي، نو ستاسو د پاره دا څومره د افغان خبریالانو دغه مسله ځورونکې یا مشکله یا ډېره جدي ښکاری؟
ډېره مننه عبدالحی کاکر صاحب، سلام ویم زه خو دوست محمود کوچه صاحب ته هم خوشحالم چې تاسو په دمره مهمه موضوع باندې موږ راغوختی یو، او زه امید لرم چې زموږ دا خبرې به هغه خلک هم واوري چې څوک کولی شي چې د افغان ژورنالستان سره په پاکستان کې مرسته وکړي، او د هغې په مشکلات کمولو کې موږ سره لاسنیوی وکړي. د افغانانو سره، یقینا ژورنالستانو سره، د افغان ژورنالستانو سره په پاکستان کې زموږ دا پیله ځل داسې تجربه وه، او دې نه مخکې موږ ته داسې څه موقعه نه وه ملاو شوې چې دې خدمت یا دې مرسته مو کړې وه. لیکن کله چې په 15 اگست کال 2020 کې په کابل کې څه کېدل، هغه موږ په پاکستان کې په ټلویزیون هم کتل، او هغه وخت کې ماته دا یره پیدا شوه چې د افغانستان ژورنالستان به پاکستان ته ډېر راځي د افغانستان نه نه بل هېواد ته تللو لپاره. هم هغه وشو چې د دې اول پړون شو، هغه پاکستان جوړ شو، او د تیرو دریو کالونو دې دلته کې په پاکستان کې دي، او د مشکلو مختلفو مشکلو حالاتو سره مخامخ دي، خاص طور باندې زنانه ژورنالستان چې زه د هغې ذکر کول غواړم، څوک چې د فیملی د مرستې نه بغیر په پاکستان کې اوسي، او هغه بیا زنانه هم دي سره. لیکن د دې مشکلات چې دي یو طرف ته که موږ وګورو هغه شانتې کم شوي نه دي، لیکن بل اړخ ته یو چې ښه خبره ماته ښکاري ده چې درې کاله مخکې چې کله به زه دوی سره ملاوېدم ډېر غټ شمېر کې ژورنالستان وو، نن دا ژورنالستان تقریبا سل یا معمولی غونې سلو نه زیات دي.
یعنی هغه وخت کې یعنی تعداد تاسو ته بخیر کوچی صاحب ته بیا پوره معلوم وي چې تعداد څومره و چې راغلي وو او دا وخت تللی دی اوس اټک صاحب تاسو ته معلوم؟
بالکل کوچی صاحب به هم درته وي خو لیکن مونږ چې کله په کال نن نه یو تقریبا شپاړس میاشتې مخکې یو رجسټریشن مو کړی و نو مونږ سره تقریبا دوه سوه پنځه نوي کسان افغان ژورنالستان رجسټر شوي وو او په دغه 259 کې چې دی بیا موږ چې دی د دې د وریفیکیشن لپاره د افغان یو تنظیم په کابل کې د هغې مرسته مو واخیسته چې ولې موږ سره خپله ډیټا بیس نه وه چې څوک ژورنالیسټ څوک نه دی نو هغې بیا موږ ته چې دی په دغه 259 دغه کې چې دی ژورنالیستانو کې د هغو کسانو لیست را راکړو چې کم هغې پیژندل د ژورنالیسټ په حیثیت باندې سر کسان چې هغه نه پېژنل د هغې دوباره ویریفیکیشن وشو او پته ولګېده چې هغه هم ژورنالیستان دي سو موږ سره یو تصدیق شوی لیست پروت دی دا نه چې څوک ما ته راغلی دی او ویلی زه ژورنالیست یم او قبول کړی دی نه موږ سره یو باقاعده تصدیق شوی لیست دی چې په هغې کې د هغه تنظیم د هغې ادارې سره چې د کار
کړی اوس څومره پاتې دي تاسو خبره کوله
اوس تقریبا که موږ هغه لیست وګورو نو داسې ښکاري چې دا موږ ته پرون په دغه کوچی صاحب سره هم په دغه زموږ ملاقات شوی او بیا پرون زموږ یو بل ته پاک افغان جرنلسټ سولیډریټی نیټورک دی چې د هغې یو غونډه زموږ شوې وه په هغې کې هم دا خبره شوې وه چې سلو تقریبا سلو خواشا چې دی ژورنالستان لا اوس هم شته دي چې هغې
او دا نور اوس چیرې دي
دا کوم دا نور چې دی دنیا د نور چې دی دنیا مختلف هیوادونو ته ویزه او ته ملاو شوې دا او تلې دي او ولته کې اوس ژوند تیری د ماجر پیسې باندې لیکن د پاکستان نه تلې دي او دلته کې د دې مشکل غټ دا چې څنګه کوچی سی ویل چې د پاکستان ویزه پاکستان تاسو پته ده چې د خپل ویزه په والي سره ډیر زیات بدلون راوسته دي او اوس چې سفارتخانه ته تلل ضرورت نه بلکې انلاین ویزه ورکولې لیکن آنلاین ویزه کې موږ دا وکتل چې په دې کې ایجنټان ډېر زیات ملوث دي تر څو چې تا پیسې ولا نه ورکړې نو ستا ویزه مختزی نه است تا ویزه اپروول نه راځي قبلي کې
نه دا پیسې ځاستا سمرات یعنی پاکستان کې رشوت ورته وای هغه دی کنه قانوني لارې ځا پیسې نه ورکړي
قانون د لارې خو کته د ویزه فیس ته نه غسل ډالر هم نه دی لیکن مونږ ته دا افغان ژورنالستان چې کم مستلی دی هغه دا وینا وچره تقریبا د 1,299 ډالر پورې بدی په پاکستان ویزې د پر د پیسې ورکولې او په ډالرو کې دا نه چې په کلدارو کې نو د دې د پر خو او بل دا چې د افغان یا د پښتنو یا فیملی چې راته پته ده چې کم نه کم غړي چې په کې شپږ نه کم وینه نو کچاري ته 2,000 ډالر د یو کس ورکې نو د شپږ کسانو چې دی د سوچو کسومره پیسې جوړ شو همدغه کوچی سه به هم سره دغه مشکل دی
همدغه ټکس تاسو زبیا راځم کوم دغه داس تاسو سواز کوچی سه ته سم زکه دوی خو عملن تر دې تجربه او تاسو ذکرم وکي کوچی سه تاسو به سه مثال واخلو زکه دار چا به دغه سی تاسو په دې برخه کې یعنی چې ویزه تاسو اکستند کوي تم دې دوی نو هغه کې یعنی څومره پیسې یا مشکل سره ای بیا
بالکل کله چې څوک د افغانستان د غوړې د پاکستان ویزه واخلي لکه څنګه چې اقبال خټک سره ورته اشاره وکړه الته و ویزه په 2000 ډالر باندې لګیږي یعنی و ویزه چې تاخلي دیو پس لپاره په تو کم اس کم 2000 ډالر اتل 100 ډالر تر 3000 ډالر پورې در نه حاصل کیږي به چې ته په ویزه داخل د پاکستان ته راځي نو و مشروسته ته مجبوری چې اپلای وکې اکستنشن د پاره ځکه الته ستاستي یوې مشه د پاره بیا چې کله ته دغه کوي لکه څنګه چې اقبال خټک صاحب ورته اشاره وکړه دلته اصلا د حکومت پیسې 40 ډالر دي د اکسټینشن لپاره 40 ډالر خو به دا لګي او اپلای به کوي بې وامش پروسس لري خو دغه ویزې آنلاین دي تا ته نه درکوي حکومت تاله نه درکوي ایجنټانو په توسط تاته ویزه ملاویږي په هغې کې بیا حدود 15,000 کلدارې تانه اخیستل کېږي چې دا ویزه درکوي نو 15,000 کلدارې دا تا د حکومت هغه بلم پیکړې ځکه هغه 40 ډالر دی هغه ورکړي دا به علاوه ورکړي چې تا ته دا ویزه د وزارت داخلي نه راوباسي او ته په هغې باندې وګرځي
بل کوچای صاحب زبیا تاسو تر اعظم اقبال خټک صاحب لکه کوچای صاحب څه کومه خبره کوي نو دا خو ډیره یعنی په بل معنی باندې د پاکستان حکومت دولت ریاست له دوی سره یعنی کدا داسې پیسې دي چې په ناقانونه توګه دي تاسو دا اداره د کار کوي تاسو د دوی د ستونزې مشکلات کا د ویزې په شکل کې یا بل کې د پاکستان له حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي لا غو سره راپورته کوي
بالکل مونږ نه صرف د پاکستان چارواکو سره ملاقاتونه کړی او غو سره پورته کړی دغه مسلې بلکې مونږ د ملل متحد سره هم د یونیسیار سره ملاو شوی یو پدې کې مونږ د مغربي دنیا چې دلته کې سوي سفارتخانې د هغه سفیر سره هم ملاقات شوی دی او ما په خیال کې
د پاکستان چارواکي څه وایي دا خو تاسو سوال ځلی کوي پاکستان چارواکو ته دا مسله تاسو جوړ دی چې رشوت پکې دی د خلکو پیسې اخستل کې ځاغه څه وایي
د پاکستان چارواکي تاسو پته چې سو واخې اوري خو جواب بیا دلنه درکې سره او پدې کې غټ مشکل دا دی چې د پاکستان د افغانستان پالیسی سیاسي حکومت نه جوړې سره د کې زمون فوجي مشران چې دا پکې زیات برخه لري نو دا غي سره مونږ چرته د رابطه نه شوی نه مونږ سره رابطه کوشش کړی دا تا لیکن خبره ده چې دغه وینا کول دلته ضروری ده چې څنګه چې ماته استول چې ډیر کسان لاړل افغانستان پاکستان نه د 13 کال دو کال یو نیم کال کې او دا غي وجه دا و چې د فریډم نتورک د سره دغه مرسته د رپورټرز وداوت بورډرز د ار اس اف سره مرسته بیا په دې کې مونږ سره د یونیسیار مرسته بیا په دې کې مونږ سره د دغه مغربي دنیا سفارتخانو مرسته هم شامل و زه غواړم چې د په پاکستان کې چې کم پاتې افغان ژورنالستان دي دا غي د مشکلاتو په حواله سره صرف یو فریق نه دی پاکستان حکومت نه دی د کې چې د ملل متحد هم دی د کې چې دی د مغربي دنیا او بیا د امریکای یا د کینیډا یا د استرالیا ولې چې الته کې هم د غي افغان ژورنالستانو خپل کیسونه جمع کړی دي دا غي هم پکې غټ لاس ته او دا غي مرسته نه بغیر هم دغه مشکل چې دی نه دا کیږي لیکن زه غواړم چې په پاکستان کې باید چې دغه خلکو ته عزت ملاو شي دغه خلکو د هغه ترې اوسم چې دی د وخت کې یو افغان ژورنالیست خزه چې دا هغه نیول شوې ده په جی کیم کې پرته ده او اوس چې موږ کوشش کوو چې د خپل ذاتی ګارانټي په بنیاد باندې د هغه ازادي راوخلو د خلاصې کړو د هغه زینم
مننه زه سوالونه ډیر لرم او وخت ما ته وویل سو چې کم دی خو زه کوشش کوم چې تاسو څخه سوالونه هم ډیر وکم او تاسو جوابونه لند راکئ نو مننه ډیره کوچي سي تاسو چې دا وخت خټک سي ذکر وکئ شاوخوا سل پوری دلته پاته یاست دغه خبر اعلان چې دلته پاته یاست تاسو کې سونه باندې یعنی اروپا کینیډا دی ملکونو ته کدا ټول غواړي چې په پاکستان کې پاتې شي بل ځای د دوی د تګ اراده نشته
یو خبر کول غواړم هغه دا چې کله د 2023 کال راغی طالبان افغانستان ته راغنه د نن نشو نو ګډ خبر اعلان یعنی خبر اعلان ځان خو دې نه احساسولو ډیر خلک ډیر خبر اعلان د ایران او د پاکستان په نور باندې راو خوځیدل خو یو شی باندې زه مشکورې ما د پاکستان د حکومت او عوامو نه چې دلته مو سره تروسه پورې هم دا څه چلند دی چې کوم چې زموږ د خبري اعلان سره په ایران کې کیږي هغه تشدد چې په ایران کې شوی دی په پاکستان کې نه شوی موږ به هم شکریا ادا کوو د پاکستان د حکومت د چارواکو نه دخل کونه خو سر دا ټولونه چې دلته د خبري اعلان په اړه کار کوي لکه برخټک سره شو نور دوستان شو خبري اعلان دا کار کوي نو په ټوله کې خبري اعلان راغلی ټول کې سونه لرل او ټول کې سونه لري خو دغه د بهرنۍ هیوادونو دغه پروسس لږ سلو دی ډیر زیات سلو دی تقریبا وختونه کلونه پتی ریږي مونږ چې اول کې راغلو تقریبا د ایسایو د شمیرو د مخې نه دلته داسې کېدل چې 200 او په شاوخوا کې خبري اعلان مونږ د نن په پاکستان کې خو اما سي چې یو خټک سه بولې ډیر خبري اعلان فرانس ته امریکای ته جرمني ته د هیوادونو ته لاړ نو حدودا سلبم نه زه ګومان کوم د اتیو په شاوخوا کې خبري اعلان دا محل په پاکستان کې
تاسو په انتظار
یو څه سه دې بل سوال دی
اوس بل سوال د استاسو د فروری په څلورشتمه یو غونډه کړې ده تاسو دا وخت جدي مسله د پاکستان حکومت دا فیصله د استاسو په د مارچ تر یو دیرشمې پورې زی آیا وزي یا هرڅه تی وی دا کله تشریح کې دا تاسو د پاره ولي او څنګه جديده
دا زمونږ لپاره د مرګ خطر دی کله چې موږ د پاکستان وشتل کیږو ماته سمخ کې ارزو کړ چې دا زمونږ په مرګ باندې تمامېږي هر خبريال د طالبانو سره بیلی بیلی دوسیې لري او موږ ټول په نخښې کسان یو. موږ چې د تورخم نه واړو موږ یو هم ژوندی نه پاتې کیږو، او که موږ نه وژني نو زندانونه برمانې ډکي. دا ډېره زیاته خطره ده. او موږ چې د اقبال خټک صاحب د دفتر سره اس ایف سره کومه غونډه کړې وه، خاص په دې خاطر چې زمونږ سندرغاړو سنګرانو کله چې په پېښور کې وو هغو داسې محکمې ته عریشي وو که چیرې موږ ځو هلته به زمونږ لپاره کار نشته، ځکه په موسیقۍ باندې بندیز لګولی طالبانو. دا درسته ده چې موسیقاران هم حق لري او باید ورته پاتې شي، خو هغو به یوه نیمه سندره ویلي، ولې د خبریال ټول کار او ټول بار د طالبانو په ضد رپوټونو باندې راڅرخي. یعنی خبریال ته چې عمره تهدید موجود دی، عمره ګواښونه موجود دي، عمره سنګرانو ته نه دي موجود. زمونږ غوښتنه دا وه که چیرته موږ ته هم داسې خوندیتوب راکړل شي، یا موږ استثناء قرار شو چې حد اقل د خبریالانو سره دوی لږ زره دارمدار وکړي، یو څه موده دا وخت ورته وغځوي تر څو زمونږ دا پروسس د ویزو د تګ بهر ته دا جوړ شي. بعد له هغې نه موږ حاضر یو چې پاکستان هر قانون ته موږ غاړه ږدو.
مننه کوچی صاحب. او اقبال خټک صاحب، ستاسو چې کومه غونډه فریډم نټورک جوړه کړې وه په اسلام آباد کې، دا یو فیصله شوې وه چې تاسو به حکومت پاکستان که دا فیصله کړې ده د مارچ تر یو دیرشمې پورې د افغان خبریالانو له اسلام آباد او پنډي څخه د ایستلو، نو سپریم کورټ ته به ځي. دا فیصله څومره عملي کېدونکې ده یا دا څنګه ده؟
موږ سره بله لار نشته د سوا د دې نه چې د سترې عدلیې نه انصاف وغواړو. او په تیر وخت کې دغه سترې عدلیې دغه شانتې فیصلې ورکړې دي چې د هغې د وجې موږ ته یو امید پیدا کیږي چې دغه افغان ژورنالستان به افغانستان ته واپس خونه لیږلی شي او د هغې ژوند ته به خطره پیش نه شي سره. نو دغه وجه موږ دغه سوچ کوو چې سپریم کورټ کې یا په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست ورکو، ولې چې همدغه عدلیې په تیر وخت کې څه داسې فیصلې کړې دي چې هغه د افغان کډوالو دپاره د ګټې سبب جوړ شوی دی.
نو دا تاسو کله کوي؟ یعنی دا تاسو فیصله کړې ده، کار هم روان کړی دی، قاسم نو تر فیصلې تر اده پوری ده؟
کار پر روان دی او کار پی کوو او مشوره لګ روانه ده. د سینه ولې چې هر یو کار مشوره باندې نو خبري او د کوم سره چې دی موږ دی وخت کې نورو تنظیمونو ته هم د مرستې لاس مخته کوو چې هغه هم موږ سره په دې کې شامل شي. سو چې کله موږ سپریم کورټ ته ځو، یو په دې حیثیت نه چې صرف اقبال خټک بلکې موږ سره نور کسان هم چې دی او نور تنظیمونه هم موږ سره ولاړی، په دې باندې به موږ خپل کیس نور به هم مضبوط کړی شو.
مننه خټک صاحب. او کوچی صاحب، یو بل سوال بلکې دوه سوالونه زما ذهن ته راغو. زه به اول وکم، د پاکستان چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی اسحاق ډار، هغه ترکیه ته تللی و، هلته یو مرکه کړې ده، په هغه کې دا خبره کړې ده چې که نړیوال د هغو خبریالانو یا هغو افغانانو چې په پاکستان کې میشتي مجموعي خبره کړې وه، هغو دوسیې زر تر زره حل نه کړي، نو موږ به دوی بیا وباسو. دا ستاسو دپاره یو ښه خبر دی که نه؟ دا یعنی په یو شکل کې دا ګټه به هم رسوي که تاوان به رسوي، څنګه به؟
دا زموږ لپاره هم ښه خبر کېدای شي، هم بد خبر کېدای شي. ښه خبر په دې معنا چې نړیواله ټولنه لږ ټکان وکړي، حد اقل زموږ دغه دوسیې لږ زر چټکی کی. او بد خبر په دې دی خو دوی په دې خپله خبره باندې عمل هم کوي که چیرته نړیواله ټولنه زموږ دوسیې پراسس نه کړي، نو ته به موږ د دې تهدید سره مخامخ چیرې پاکستان نه وایستلی شو. خو دلته په ټوله کې زموږ خبریالان چې دي اکثرا د امریکې کیسونه لري، پیونو پیټو کیسونه لري. نو ډیرو دغه کیسونه هغه نهایي پړاو ته رسیدلي وو. زما په شمول باندې موږ ته دغه سکیجول شي او فلیټ اپ سکیجول چې موږ باید امریکا ته ولي.
یعنی تاسو به تلی غا سره امریکا ته روانې دی تاسو؟
زه به اوس نو تقریبا یو 15 ورځ به په امریکا کې تیر شي و. دا
نو بیا و شو چې
سکیجول نه بخي. خو کله چې ډونالډ ټرمپ راغی او دوی فرمانونه ورکړه، دغه ټول مسلې په ټپه ودرېدي. اوس هم امیدواري شته که چېرته د امریکي حکومت دغه فرمانونه په شا شي، نو زه ګومان کوم دغه سل خبریالان چې اقبال خټک صاحب یې زه یادوم، دوی کې به
تقریبا ټول امریکا ته ځي دا خبریالان که دا مختلفو هیوادونو ته ځي؟
اکثریت امریکای ته دي. دا څه چې اوس پاتې دي دا د امریکای والا پاتې دي. نور هیوادونو ته چې تلل، فرانس ته تلل، جرمني ته تلل، هغه خو تللي دي. دغه کسان چې زه یې پیژنم اکثریت د پیونو پیټو کیسونه لري چې هغه د امریکای کیسونه لري.
او خټک صاحب، ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو دې کې کار کوئ ځکه د رابطې او د دې ټولو کیسو ستاسو دغه دی، تاسو څومره امیدواره یې ستاسو د افغان خبریالانو دا مسله ورحل کولای شئ؟ ځکه دا ټول له امریکای سفارت سره تعلق یې له امریکا سره لري.
حیسب زه خود نور په دغه باندې شم غږیږم، خو د خپل ځان حوالی سره ضرور خبره کول شم چې موږ خپل کوششونه جاری ساتو تر کومه پورې چې دغه نور هیوادونو د ویزې ورکولو اختیار دی، دا د هغه اختیار دی، او لیکن موږ امید لرو چې دغه هیوادونه به خپل ذمہواری پوره کوي، ولې چې دا خلک په دغه امید راغلي دي او د خلکو ته واپس ته کوم ګران دی، پاکستان کې ساره دلوم ګران دی، ولې چې ویزا غستل لري ګران ده، هر میاشت چې دی 25,000 روپیا ورکول د یو کس او بیا دوبره غټ غټ فیملی دي، دا آسان کار نه دی. بل دا چې دغه ژورنالیستانو ته په پاکستان کې د کار کولو ازادي نشته، اجازه هم نشته، کدی چې خپل کار کول نو بیا د معاشي مشکل به هم نه وي، د ته معاشي مشکل هم دی او د ته سیاسي مشکل هم دی او د ته چې دی د خپل د ځان د محفوظ ساتلو مشکل هم دی په پاکستان کې.
مانه نه خټک سی بو کوچای سی کوم خبره خټک سی بو کزبې لاغې سر وتړم، هغه دا چې تاسو په کار کول کی مشکل لري او بیا تاسو د ویزو خبره وکا، یو بل هیواد ته سړی تلی وی چې هغه یو بل هیواد وی پاغه کی تاسو بچان وړي دی کور دی کورونه دی، رواني حالت هم څنګه دی، یعنی په یو غیر یقیني حالت کې تاسو دا تاسو خپل تر رواني حالت هم څنګه دی، تر کوم کیفیت تیریږي؟
مګر واژنې شي چې زوري د ماشومان او رواني حالت هم زوري، یعنی تاسو باور وکړئ کله چې شلم د جنوري باندې ډونالد ټرمپ کوم فرمانونه صادر کړ او هغه کې مهاجرین متضرر شو، تاسو باور وکړئ د ټولو کډوالو افغان کډوالو په کورنۍ کې ویر خور شو، ډیرو ماشومان په شپو په ورځو ډوډۍ ونه خوړله، هم دا اوس به رواني حالت سره مخامخ دي، ګر چې موږ ډیره تلاسینه ورکو او پوېږي چې زموږ برخلیک به څه کیږي، هغه وختل چې بزده کړو کې هغه وختل چې دوی برخلیک وټاکل شي، موږ په داسې حالت کې یو چې موږ هیڅ نشو کولای، فرضاً یو کوټه کې شی ضرورت یې موږ نشو اخستلې، نو اولادونه به تعلیم نه پاتې کیږي، ته ډیر بد حالت دی. نه کار
تاسو په داسې حالت کې یې چې دا وخت مو ویلای چې په یو شکل سټیټلس یې، یعنی دا چې یو کس یاس چې نه افغانستان ته تلای شي نه په پاکستان کې اوسېدای شي نه په بل ملک کې اسناد برابر شي،
نہ افغانستان تتلی شو نہ پاکستان کی تمیدے شو نہ بل مک مک بیئی مون پا یو خواتا ٹانگ دے اوپر خواتا پڑانگ دے مون دیر بد حالت کی دغه حالت غمل یعنی زیا غسوزی چی اور پا بری مون پا دیر یو سی یو بحرانی روانی حالت کیو چی خپل امنو پوی کچی سو کو پا خپل زان خو بیتیر کو دیا معاشمان و روانی حالت مون دیر زوری
او خطک سی یو منٹ وقت دیرا سرا کتاسو خپل یعنی د دوی چې کوم د غرواني حالت یا دا حالت تاسو په دې برخه کې امرسته کوي امرسته کوي سي کنه؟
نن بالکل ما خیال کې سنه سخه امرسته ضرور روانه ده، د دې غټه خبره چې کومه زګرمه چې مخ کې څنګه پولیس تنگول هغه شانت تنگول نشته، لیکن چونکه په سرکار په غټه سطح باندې یو فیصله کړی دی چې موږ افغان مهاجرین خاص طور باندې په نخ کړی دي چې نه پریدو سره، او دې کې تاسو پته چې سیاسي مشکلات دي د اسلام آباد او د کابل ترمنځ، د پاکستانی طالبانو په افغانستان کې دغه وخت کې چې کومه موجودګي ده د پاکستان لپاره یو مشکل جوړ شوی دی، او د افغانستان دی وخت کې چې کوم طالبان دي هغه په دغه وخت کې پاکستان سره مرسته کولو ته تیار دي، سو دا مشکلات په خپل زیدي او د دې اثر په مونږ باندې ضرور کېږي زموږ په کار باندې، لیکن مونږ خپل دا کار چې دی جاری ساتو، په دې کې موږ سره زیاته مرسته چې دا د آر ایس ایف ته او آر ایس ایف ما په خیال کې د سی افغان ژورنالیست بنې چې هغه وایي چې هغه سره مرسته نه ده شوې، او بل خاص طور باندې به زه دلته کې د فرانس سفارتخانه په اسلام آباد کې دا غیر ډېره زیاته مرسته ده، دی وخت ټول نه زیات چې د کیسونه په فرانس سفارتخانه کې پراته دي اوسم، او موږ تمه لرو چې دا دغه ټول سټیک هولډر چې دي هغه کې ملل متحد دی، یونیسیف دی، او که یو مغربي هیوادونه دي، او که پاکستان دی، دا باید چې په شریکه د دغه افغان ژورنالیستانو مختار مرسته کول لپاره مختار شي. مننه اوس کار لا پاتې دی لا ډیر.
مننه اقبال خټک سیب ستاسو او محمود کوچی سیب ستاسو په دې بحث کې وخت برخه واخسته، وخت هم دومره و، ډیر مننه او شر وز درته غواړم. دای پام
مننه
داو د مشال ترانه لاندې چې په کې مونن په اسلام آباد کې د افغان خبرالانو ټولنې مشر محمود کوچی او د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکو یو نه حکومتي سازمان فریډم نت ورک مشر اقبال خټک سره په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو پرستونزو ژغېدو بحث پایته ورسېده. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.